دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې مبارکې ورځ د 2018 میلادي کال د جولای 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د تاوتریخوالو په تازه پیښو کې د پرون راهیسي 8 کسان وژل سوي دي بلخوا د پاکستان بهرنی چار وزارت ویلي چې له امریکا سره اړیکې څه کړکېچنې وې اوس مخ په سمېدو دي په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې به حسیبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر
نمړې هم دا مهمه خبرونه سرټی کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لتیری ورځ راهیسي 8 کسان وژل شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا سره اړیکې په خکې کې دودي د ناتو منلې ده چې د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په تیروتنې سره په هوایي بمباري کې پولیسي وګړي وژل دي پورا خبرونه واوري د پاکستان ستر تجارتي خار کراچۍ د ناکراری او اواخډ په تازه پیښو کې یوازې لتیری ورځ راهیسي 8 کسان وژل شوې دي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د مرګ شوبلې په اړه لا د خار پولیسو څه نه دی ویلي خو د 8 مړو تصدیق د ژغورونو ادارو کړی دی لږ تر لږه 10 کسان هغه محل وژل شول چې یوې وسلوالې ډلې پر دوو بسونو ډزې وکړې د سندیالا د کورنیو چارو وزیر شرف الدین میمون وویل چې په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شول د زیات کړه د بریدکونکو هویت چې لبرید وروسته تختیدلی دي سمدستي نه دی څرګند چارواکي وایي د تاوتریخوالي په دې پیښو کې د حکومت د پخوانیو شریکانو یعنی د متحده قومي موومنت او د عوامي نېشنل ګوند ان پی پلویان چې د دوو بیلابیلو قومي قومونو استازیتوب کوي لاس لري د پاکستان د لوی تجارتي خار په بیلابیلو برخو تعلیمي ترانسپورتي او د سوداګرۍ چارې د دغه اخر ډب او ویرې له وجې په ټپه ولاړې دي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د کراچۍ د حالاتو په اړه نن یو غونډه هم رابلل ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګل شوی اړیکې اوس مخپخې کیدودي د دې وزارت وایاندې تخمینه جنجوا 13 ورځ په یوه خبری غونډه کې وویل د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیکو خبرو اترو ته اړتیا ده
That we have never been denying the fact that we have had
مونږ لري انکار نه کوو چې د روان کار په پیل کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې وي خو اوس دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي او په دې برخه کې ستراتیژیکې خبرې اترې ډېرې ضروري دي د غرض جنجوا وویل چې له افغانستان سره هم د وروستي رامنځته شوې کړکېچ د ختمولو لپاره خبرې اترې روانې دي هخوا په افغانستان په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې که څه هم د امریکا او پاکستان اړیکې له یو ستونزمن وخت څخه تیریږي خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره د ترهګری پر ضد جګړه او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرسته جاری ساتي نو موړي د څرګندونې په پیښور کې د امریکا د نوې ټاکل شوې کنسلیټ جنرال میرمن میری ریچارډ د هرکلی د دستوري پر مهال کولې ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونو منل چې د نهې پورزیه د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په هوایي بمباري کې ولسی وګړي وژل دي ایسف همدارز وایي چې په یو جلا هوایي برید کې د دوه نورو ولسی و افغانانو د وژل کېدو د ادعا او پاړه هم د دوی څېړنې روانې دي د ناتو یو وایاند پرون وویل د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په هوایي برید کې له څو وسلوالو سره یو ځای د یوې کورنۍ څو غړي هم په تیروتنې یا سهون وژل شوي دي خو افغان چارواکي وایي چې په دې برید کې تر یو سپوري ولسی کسان وژل شوې دي لدی پیښو وروسته د سیمې خلکو د ناتو د هوایي بریدونو په وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه د چهارشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې هم خلکو د دوه ځوانو شپنو د وژل کېدو په وړاندې چې د دوی په وینا په همدې ورځ د ناتو په هوایي برید کې وژل شوې دي اعتراض وکړ د ایسافایان وویل د غزنی ولایت په اړوندو سیمو کې بمباري کړي خو یوازې یو هغه وسلوال یې وژل چې د ماینده خخولو په حال کې وو دا مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د امریکا د پوس یو لړپوري افسر وویل ایران په عراق کې لشیا اورپاکو سره مرسته کوي او دوی ته پر مختللي وسلې ورکوي ادمیرال مایک میولن وویل ایران په 2008 کال کې پریکړه وکړه چې لشیا ډلو سره بخپل مرستې مختصر کړي خو اوس یې بیرته د غفلیتونه زیات کړي دي مایک میولن چې په پینټاګون کې خبري کولې وویل ایران ډیر په نیغه سره سخت دریزو ځواکونو ملاتړ کوي کوم چې د امریکا ځواکونه وژني په داسې حال کې چې امریکا او عراق د سپتمبر د یو دیرشمې وروسته په عراق کې د امریکا د ماموریت د احتمالي غزیدو پر سر خبرې اترې کوي. میولن وویل په عراق کې به هر راتلونکي امنیتي ګام د گاونډي ایران د ګواښ لامل پورته کیږي. شام امریکا وروسته له هغې په خپلو چارو کې پر لاسوهنې تورانه کړه چې کله په شام کې د امریکا سفیر مهم خار هم ماته ورغی. د شام د بهرنیو چارو وزارت وایي د رابرټ فورت دا کتنه په ښکاره توګه په شام کې د امریکا د لاسوهنې ثبوت وړاندې کوي. په شام کې د امریکا سفیر د حما دوره د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د مظاهره چیانو څخه د ملاتړ څرګندولو په مخه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند وویل رابرټ فورت حما ته د سفر کولو د مخه د شام حکومت خبر کړی. اخوه د ملګرو ملتونو عمومي منشي په جنیوا کې د خبرو پر مهال د بشار الاسد رژیم څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیډونکو ډلې ته په دې هیواد کې د ماموریت د سرته رسولو اجازه ورکړي. او د امریکا استازو جرګې په لیبیا کې د امریکایي ځواکونو لپاره د حکومت ضد عملیاتو په برخه کې د فند د منع کولو له هڅو لاس اخیستی دی. د معمر قذافي ځواکونو پر ضد د ناټو په مشرۍ د امریکا د ځواکونو د عملیاتو لپاره پیسو ورکولو په برخه کې رای په 229 کې 199 وي. استازو ټینګار کاوه چې ولسمشر اوباما د 1993 کال د جګړې د قدرت له قانون څخه سرغړاونه کړې. دا پریکړه لیک وایي یو ولسمشر باید د هر پوځي بریت د مخه شپېته ورځې د کانګرس منظوري ته وګوري او دا هغه څه و چې ولسمشر اوباما نو وکړي. برعکس اوباما تیره میاشت کانګرس ته خبر ورکړ چې داسې یو پریکړه لیک غیر ضروري دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
ګران اوریدونکو خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دا راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچی کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او د تیر ورځې راهیسې تر اوسه پورې 8 کسان وژل شوي دي. د کراچی د اورنګي ټاون یو کس د کراچی د پیښ په اړه وایي
څوک زموږ تاسو نه راغلی او دلته کې مونږ ته لاغي اوس هم تاسو د اوازونه اورئ چې فایرنګ جاری دی. تقریبا څلورم ورځ ده او ټول پښتانه دي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې له امریکا سره په تیر څو موده کې کړکیچ رامسته شوی وو خو اوس اړیکې مخ په سمې دودي. او د رواني خبرونې په پای کې د شعر او تصوف ځانګړي 19 پروګرام هم لرو. اورېدلې مه هېروي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري لومړی ځو د کراچی پر لور. په کراچی کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او د تیر ورځې راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. تیر مازدیګر نامعلوم وسلوالو د سورلو پر ګاډو ډز کړې دي چې مرګ ژوبل اړولې ده. نن په کراچی کې تعلیمي ادارې بندې دي، کاروبارونه هم تړل شوي دي. له دې څخه پرته ترانسپورټرانو هم د ګاډو د نه چلولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور له کراچی ښار څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی نور حال راکوي.
د تشدد په پیښو کې تیر مازیګر هغه وخت زیاتوالی راغی کله چې نامعلومه کسانو اورنګي ټاون عبدالله کالج او میټرو سینما سره نږدې د سورلو دوه بسونو باندې ډزې وکړې. د سیمې پولیس وایي په دغه پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدی ویاند انور کاظمی په وینا د دوی امبولانسونو د تیر مازیګر راهسې د 8 کسانو مړی د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته وړي دي. د بدامنۍ په دې پیښو کې 8 گاډي هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر سید محمود افریدی مشال رډیو ته ویل دي چې د خراب حالاتو له وجې نن دوی د گاډو نه چلولو فیصله کړې ده.
کراچۍ حالات چې کوم روان دي پرونه راته نه تقریبا 15 گاډو باندې فیرینګونه وشو پغه کې خلکو لګیدو نو هغه وجې خوف ته یو د ترانسپورټرانو ډراورانو هم کلندران دي هغه په نو د هغه وجې ور سره سره چې دا متحده قومي موومېنټ مطلب کوم ریلی اعلان کړی او بیا سوګ اعلان وکړلو هغه وجم کې دي چې هغې نه پہله یو پورا شهر کې دا وجم کې هم 2000 اعلان کوي تقریباً
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر نن په ټول ښار کې د دوکانونو بند ساتلو اعلان کړی دی. هلته بیا د کراچۍ یونیورسټۍ ښار کې د خوډب د پیښو له وجې نن ترسره کیدونکي امتحانونه تر نامعلومې مودې پورې ځنډولي دي. د اورنګ ټاون د سیمې خلک وایي بېګا شپه هم د ډزو اوازونه راتلل.
خلق تو شدید پریشانی دا گولے وری جی خلق بڑے ٹینشن کے رہے اور پریشانی ہو تو وہ دلا سم پریشانی ہو تو بجلی دلا سم پریشانی ہو تو گولو دلا سم پریشانی ہو.
د وروجن اداره وای نن سحر نامعلومه کسانو علیګړ بازار کې د کپڑے دکانونو ته اور لګولې دي چې لوجی لکتر لګ 15 دکانونه سوځیدلې دي. خار کې د بدامنې د زیته شو او پیخو پزد ام کیو ام ډلې نن په خار کې د ویر د ورځې د منځلو اعلان کړی دی او ویلې دي چې د دوی د ګوند پارلماني غړي به د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوي او بیا به تر وزیر اعلی هاوس لریون کوي. خار کې امن او امان مسلې د حل په مخه د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته راغلی دی. تیر شپه د وزیر اعلی قایم علی شاه او رحمان ملک په مشرۍ کې غونډه شوې چې پکې د پولیسو او رینجرز واکونو مشرانو هم ګډون وکړو. غونډه کې رینجرز واکونو ته د نور واک ورکولو فیصله شوې او هدفي وجنو کې د ککړ عناصرو د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتلو حکم شوی دی. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې کراچۍ کې یې د شرپسندو په ضد عملیات شروع کړي دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلی چې په دغو عملیاتو کې پولیسو یو شمېر قاتلان نیولی دي.
26 افراد کو حراست میں لیا ہے اور اوورال 3 دنوں میں 102 دہشتگردوں گرفتار کیا گیا.
شرجیل میمن وای نن مشپګیش کسان نیولی دي. درې ورځو کې مو یو سل دو طرحګر نیولی دي. دې پیښو کې د ټولو نه زیاته متاثره شوې سیمه اورنګ ټاون ده. هلته مو د پولیسو او رینجرو شمېر زیات کړی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښې د نهه ورځې راهیسې شروع شوې دي چې لا هم په مسلسل توګه روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
گران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ کې د تشدد زیاتره پیښې د اورنګ ټاون په سیمه کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې له سخت مشکل سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو سره یې خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څوک زموږ تپوس نه نه راغلی او دلته کې مونږ ته علاقې اوس هم تاسو د اوازونه اورئ چې فایرنګ جاری دی. تقریبا څلورم ورځ ده او ټول پښتانه دي بالکل زموږ چې کوم دوکانونه کې اسټاک راشن هغه هم ختم شلو پوښ وي. اوس څوک په دالونو پدې نه دي خو چې څه میلاو شي هېڅ هم نه میلاوي کې دوکانونو کې راشن هم ختم شوی دی، اوړه هم ختم شوي دي. خلک دې پورې راغلي چې چاول به پخو، چاول هم ختم. زموږ ته شدید تکلیف دی. اوس هم دغه بازار دغه ریښې چې درېیم څلورم ورځ ده نو علاقې خلکو ته ډېر سخت شدید تکلیف پریشانی ده. عوام کو تو پہلے نہ خراب تھے، معاشی طور باندھے رزق پہلے نہ مطلب دروازے گٹی ہو ماخام خوری نو عوام بس ہوگی، عوام کے خود جذب نہ رہ پاتی شہر ختم دی ہے نا. اور بیا کہ اورز دو تری چھٹی راشی زوم کی یقینا لوگ نہ بم بڑے شپ کے
سو خلق کم کم سے تزی پیدل پیدل کم کم سے زال اللہ خوراک بندوبست کے ارادے ہوتے ہیں. خلق خود سے لے ابو کرا خوراک سستے ہوں نہ پیسے ہو سر ہم نشتے سو ہوئی بھائی خلق کو دس تو پگار حکومت ناکام رہے حکومت فوج راؤ لی کہ اس پہ یو منٹ کے حالات سمے گی وہ سمے گی مسوار کے حالات سمے لے سے کراچی کی دن سمے گی زبان کو وسائل ہونے دیکھ کو قبضہ تھا اور بیا راجی مونگ تسکری کی خی ناجائز ادا تو انڈیا نہ راگا لے خلق دمنگ پاکستانی نہیں اصل زمنگ خپل زمگ را جائیداد دے زمگ دی دوسر دی
دل تو کو ہر موجبان چھ کم ہم ایشو ہوشی دو ماجر طرف نا سہ مڑی ہوشی یا چھ تو بلی لاپو کیا ہم سہ صورتیات پیدا شن اور طول نمکی دو ماجر آبادی نا کسان ناشی اور زمان پا کورون باندی دا بولٹ تی پری کے غڑ اصلی ہم استعمالی کی جیتری والا نور سرکاری اصلا دا آگر طول زمان پا کورون باندی راجی اور پتی کے زموں کا یعنی طرف نہ پختانہ ڈیر نقصان کی دیا اور ٹول آ خلق دیجیے رکشا اور مزدوریا نکل ٹول پکورون کے یوزی کے بنشی ہوئی دی وہ اتنی نیچے دودھ طرف نہ کنٹینیو وس پان دس بجے وقت کے نہ آواز آ رہی ادھر اور دگر کنٹینیو دگر شانتی چل رہی ہے.
تب وہ بوجھ حالات خراب تھی اب دیدا گواڑی چھپ کراچی میں نے قبضہ ہو کی اور در غریب عوام چی دیکھ رکشے والا دے کر ٹیکسی والا دے کر مزدور کار دیدا کسان پکے تباہ شو برباد چھوڑ نوز مردہ حکومت نہ دا درخواست کو چھپا برائے مہربانی زمر د پار دی حفاظت سے ذریعہ جوڑے کی کزریا نہیں بیا د خیبر پختونخوا د مانا د مشران سکھا او داغو خلق سے زمر درخواست دی زمر امداد وکئی کزمر امداد نہ سے کوالے نو بس دا اعلان وکئی چ بھائی مجھے تچ سکار پتہ سے بان سکوی اگے دی کوي چ وست دا اوپر دا اصل چوک استعمال ما تا وے دا دا اصل چوک استعمال دا اصل ہا خلق استعمال چ د سر د حکومت سے پوچھ او سرکاری اصل دا د سرکاری کم کنٹینر چ راگی واسلا پکی واگا چ غائب سی وی دی ہا اصل اس پر دا غریب عوام باندې استعمال یشت گوری ر چھ ورا دی یت چھ ورا دی یا مزدور کار دی او ما د دغه څه دغه د دې گروپ څخه چ متحد دی د دې سربراه څخه ما دا دغه دی درخواست دی چې پر دې غریب عوام باندې او دغه وکړه هم وکړه دا ټول د دې طرف څخه دی دا شان باندې استعمال یې ګوره تا دا وکړه تم راټ کو دا ما را وستو د پاره وس نه پولیس کار کولای شي نه رنجز والا کار کولای شي یب شي دی راولي او کې یب شي نه یو پوج دی ضرور په دا من د پاره راسی او هغه من کای موارې د دې خلاف دی مالا کاروای
ګران اوریدونکو د کراچی د اورنګی ټاون اوسیدونکو و چې د تاو تریخوالی د حالات په اړه د مشال رادیو سره خپل نظر شریکوي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د بهرنی چار وزارت وایي چې د روان کال په پیل کې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې څه کړکیچ رامنځته شوی و خو اوس د اړیکې مخ پر سمېدو روانې دي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت وایندي تهمینه جنجوا د پاکستان لخوا دا څرګندونې په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل نور حال راکوي.
د خارجي دفتر ویان تهمینا جنجوا یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په وخت وویل چې د روان کال په شروع کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ راغلی وو او اوس دا د معمول اړختار روان دي. هغه زیاتوي مونږ د دې حقیقت نه انکار نه کوو چې د دې کال په شروع کې د امریکې او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې، خو دواړه هیوادونه د اړیکې ښه کولو کوشش کوي او په دې اړه ستراتیژیکي مذاکرات ډېر ضروري دي. او څنګه چې وزیر اعظم ګیلانی په 14 جولای دا بیان ورکړی وو چې ستراتیژیکي مذاکراتو سره به د امریکې او پاکستان اړیکې نورې هم مضبوطې شي. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو چارو باندې خبرې اترې روانې دي. افغانستان سره د پاکستانی چارواکو ملاقاتونه جاری دي. دا وخت د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د پاکستان او افغانستان په پوله باندې بریدونو په اړه خبرې اترې روانې دي. تېر ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په دې اړه تماس کړی وو او په دې د سخت تشویش اظهار کړی دی. بلخوا د افغان ولسمشر حامد کرزی هم په بارډر باندې د ترهګرې پیښې سنجیدګۍ سره اغستې دي. بل د افغانستان لوی جرګې په اړه به زه دا ووایم چې دا د افغان دولت او د ولس خوښه ده چې هغې په دې جرګه کې د پاکستان لخوا څوک شاملي او کنه. د خبری غونډې په وخت تهمینا جنجوا دا هم وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ به د جاینټ ورکینګ ګروپ مذاکرات د روانې میاشتې 13 نیټې نه شروع کیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی دی چې کڅه هم د امریکا او پاکستان اړیکی له یو مشکل وخت څخه تیریږي، خو بیا به هم امریکا له پاکستان سره د ترهګری په ضد جنگ او د جمهوریت د پیاوړتیا په برخه کې مرسته جاری ساتي. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې د امریکا د نوي ټاکل سوي کونسلیټ جنرال میرمن ماري ریچارډ د هرکلی دستوري ته کولې. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث په دې اړه یو راپور لیږلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په پېښور کې د امریکا نوي کونسل جنرال ماري ریچارډ ستا د هرکلی ویلو په دستوره کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د یو مشکل وخت نه تیریږي، ولې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې او پاکستان کې د جمهوریت حکومت د مضبوطولو لپاره امریکا غواړي چې د پاکستان سره دوامداري مرستې وکړي او غواړي چې د پاکستان د حکومت او لس سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. امریکایي سفیر کیمرون مونټر خپل وینا کې زیاته کړه چې د امریکای حکومت په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترګری په ضد جنگ کې د عام ولس او د پاکستان د امنیتی ځواکونو د قربانو ستاینه کوي او وی ویل چې د پاکستان ولس په خپل هیواد کې د امن په ځای کولو او جمهوریت ته د ودی ورکولو لپاره ډیری هڅې کړې دي او په دې هڅو کې دوی ته د امریکایي حکومت مرسته هم حاصله وه. هغه وویل چې پاکستان د امریکای یو ملګری هیواد دی او د ترګری په ضد جنگ سره سره امریکا غواړي چې د پاکستان سره سیاسي، اقتصادي او سماجی اړیکې نورې هم ټینګې کړي او هم په دې بنیاد امریکای په قبایلی سیمو کې یو شمیر د پرمختګ پروژو کې د پاکستان سره مرسته کوي او تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د راغلي سیلابونو په وخت امریکای د پاکستان سره د زړه د اخلاص مرستې کړې وي. د امریکای سفیر کیمرون منټر په دې خبره ډیر زور ورکړو چې د ترګری په ضد د پاکستان د پوز او حکومت کامیابی د امریکای هم کامیابی ده. په دې دستوره کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور، د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین، د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو او د پولیس او ملیشا ځواکونو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور په پیښور کې د امریکای نوی ټاکل شوی کونسل جنرال ډاکټر ماری ریچارډ ته پیښور ته راتګ هرکلی وویل او هوډ یې څرګند کړو چې د ترګری ځپلی او سیلاب ځپلی د صوبې د ولس سره به د امریکای حکومت خپلې مرستې نورې هم پیاوړې کوي. دستورې ته خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې امریکا د پاکستان نه د ترګری په لړ کې په بیا بیا د ډومور غوښتنه کوي، ولې د ترګری له وجې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کوم انفراستراکچر یعنی سرکاري ودانۍ او پلونه او سړکونه تباه شوي دي، د هغې د بیا ودانۍ لپاره هم د ډومور په بنیاد زیاتې مرستې پکار دي. سینیئر صوبایي وزیر دستورې ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د وروستو ورځو کې په بردر کې د افغانستان نه وسلوالو بریدونه کړي دي او پر روان وخت کې دي د دغه بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. په پیښور کې نوی ټاکل شوی د امریکای کونسل جنرال ماری ریچارډ دستورې ته خپل وینا کې وویل چې د پیښور کونسلیټ په دې فخر کوي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا سیکرټریټ سره ډېرې ښې اړیکې لري او غواړي چې په راتلونکي وختونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اعلی چارواکو سره د سیمې د پرمختګ لپاره د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم تیاروي. اوس څو د پېښور او قبایلی سیمو پر لور. په پېښور کې د سیاسي ګوندونو او قبایلی سیمو د مشرانو یوې جرګې د جولای پر څلورمه نیټه یو اعلامیه جاری کړه او غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونه او پوځي عملیات بند کړل سي او سیاسي او اقتصادي اصلاحات راوستل سي. اوس د خیبر او مومند قبایلی سیمو سیاسي مبارزه کوونکي غوښتنه کوي چې د جرګې پریکړې دي ژر تر ژره عملي کړل سي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د ممن او خیبر ایجنسی قبالی او سیاسی غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د قبالی سیمې په حق لا د لوی جرګې اعلانیه دي زر تر زر عملي کړي شي او په قبالی سیمو کې د فوزی عملیاتو په ځای د جرګې د لارې ټول شخړې حل کړي شي. پیښور پریس کلب کې یو مطبوعاتي غونډې نه وروسته د ممن ایجنسی نه د پاکستان پیپل ګوند مشر جنګریز خان ممند وویل چې په افغانستان کې امریکا او ناټو ځواکونه ځینې طالبانو سره د امن لپاره خبرې کول شي نو پاکستان حکومت ته هم د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او جرګو په لار امن قائم کړي. د سیاسي ګوندونو د لوی جرګې اعلامي په حق لا جنګریز خان وایي
پرورما تاریخ باندې آل پارټیز پټه کوم جرګه شوی ول وی جرګه شوی و دا اغه پرانا کې کوم مشترکې اعلامیه د آل پارټیز پټه د طرف اعلان شوی و په دې باندې واګداران چې کوم دي او ذمہ داران چې کوم دي او وی عمل وکي او دلته په پټه کې سیاسي پالا سیاسي حل زلو پر فټي 1 چې کوم دي دا هم ایکستند کې پاټا کې د اصلاحات اوموکړي شي.
پرنيشتر حال کې د سیاسي ګوندونو لوی جرګي په کبالي سیمه کې د ډرون بریدونو غندنې کولو سره سره د حکومت لخوا د داسې حملو زر تزر بندیدو غوښتنه کړې وه، او دغه شان په فاټا کې د فوزي عملیاتو مخالفت یې کړی وو. دغه جرګي په کبالي سیمه کې سیاسي، آئینی او معاشي اصلاحات غوښتنه هم کړې وه. د خیبر ایجنسی نه د جمعیت العلماء اسلام یو غړی په کبالي سیمه کې د فوزي عملیاتو په حق له وایي.
زمانم سید کبیر افریدی دی، کوم فوجي اپریشن روان دی، دا د مسلې حل نه دی. د مسلې د حل کولو لپاره د پارلیمنت او مشترکه ان کمره اجلاس شو په 2008 کې، او د حکومت د قرارداد پاشو متفقا چې مونږ به په فاټا کې فوجي اپریشن نه کوو، او د عسكر پسندو سره یا د وسلوالو سره د هارو ګروپ سره به مونږ مذاکرات کوو او د مذاکرات لار به خپلو.
د غشان د محمد ایجنسی د صافي تحصیل سره تعلق لرونکو مل غلام وای چې په محمد ایجنسی کې حکومت جبرن عام خلک په امن لخکرو کې شاملوي، او څوک چې انکار وکړي هغه په زندان کې بندیوانوي.
او د امن کمیټه په نوم باندې څوک را دعوت کوي او چې د امن کمیټه جوړه کا، نو دا یو جبري شکل لري، او دا خلک دې ته آماده نه دي، او ځکه نه دي آماده چې نیشي کول دي جبرن مجبوري چې د امن کمیټه کې شامل شي، او چې د امن کمیټه کې شامل نشي هغه جیل ته راوړي. او دا پیلان زموږ ایجنسی او خاص کر د صفو د تفصیل 200 نه زیات کسان د غلنې په جیل کې پراته دي، او هغه ژوند چې دوی تیرای په غلنې کې هغه ریوی چې دوی سره کیږي، نو که زه درته وایم چې غیر انساني ده، نو دا په لیدو پر اړه لري چې هغه څومره په مشکلات سره ژوند کوي، او دا هغه جرم صرف همدارې چې د امن په کمیټه کې نه شامل دي.
کله چې مې د ممن ایجنسی پولیټیکل ایجنټ امجد علي سره په دې اکل تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه په دفتر کې موجود نو، خو بیا د خوایزو امن لشکر مشر ملک فیاض او نور مشرانو وویل چې دوی د حکومت د فشار لاندې نه، بلکې په خپل خوره امن ساتلو لپاره د ترخګرو په ضد امن لخکر جوړ کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان اسلام آباد ته چیرې چې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. دا چې کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې نن څه خبره کړې دي، راځي چې له ریاض مساخیل یې واورو.
نن هم د نور کله پشان مختلفو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. دې کې د آج، مشرق ایکسپریس، دی نیوز او ډان ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان لخوا د پولې دې طرف ته د طالبانو په بریدونو لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د تیرې سمودې راسې د افغانستان له طرفه د باجوړ، مومندو او دیر سیمو ته طالبان راوړي او دوی دلته بریدونه کوي. ادارې لیکي چې بل اړخ ته افغانستان هم د پاکستان نه دا ګیله لري چې د دوی لخوا په هغوی راکټي ویشتل کیږي، او دغه شان د ګیلو او تورونو یو سلسله روانه. اداری مخکې وایي چې د بازي کارپوهانو خیال دی چې دا هغه خلک دي څوک چې د ترهګرۍ خلاف جنگ لوجه افغانستان ته تښتېدلي دي، او اوس د کونړ او نورستان په سیمو کې ژوند تیروي او وخت په وخت د پاکستانی قواو خلاف عملیات کوي. اداری اخره کې لیکي چې دا خلک هر څوک دي، خو چې دا د افغانستان په خوره پراته دي، نو باید چې هغوی د دې خلکو مخه ونیسي، او دغه شان که د پاکستانی خاورې نه افغانستان ته راکټي ویشتې کیږي، نو پکار ده چې دا هم بندي شي، ځکه چې دې سره به د دواړو ملکونو تعلقات خراب شي. د دې ترڅنګ ورځپاڼې ایکسپریس او جنگ خپلې ادارې د بجلی په کمښت او لوډ شیډنګ لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه وایي چې د حکومتي داوو باوجود د بجلی کمی 6000 میگاواټ ته رسیدلې دی، او دا وخت خارونو کې تر 12 او کلو کې تر 6 غنټو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. ادارې لیکي چې د دې په ضد مختلفو سیمو کې جلسونه هم استیکیږي. بل طرف ته د ګیس او تیلو د کمی سره د دې نرخونه هم په بره روان دي، او دې سره نه یوازې عام خلک بلکې صنعتونه هم متاثره کیږي چې ورسره یې نیخ په نیخ اثر زموږ په معیشت پریوزي، او دا د نړیوالې منډې د مقابلې توان نه لري. اداریه اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه راوګرځوي، او د کوېلې، نور او هوانه د بجلی پیدا کولو په منصوبو لاس پوري کړي، او ورسره په وړو وړو نهرونو او سیندونو هم د بجلی پیدا کولو منصوبې پیل کړي. ګني هغه وخت لري نه دی چې د اولس غوسه به د کابونه بهر شي او بیا د دوی رامنې کول ګران دي. دغه شان مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د لواري ټنل لپاره بجټ کې هیڅ قسم فند نه دیخي، چې له وجې غیر ملکی کمپنۍ په دې کار بند کړو او مشینری بلخوا یوړه. ادارې لیکي چې دا هر چا ته پته ده چې لواري ټنل د چترال د اولس لپاره د مرګ ژوند خبره ده. بل دا چې د سره به مرکزی آسیایي ملکونو ته رسد آسان شي، او چین سره به هم تجارت زیات شي. ولې د دې نه علاوه تر اوسه پورې په دې منصوبه په کروڑونو روپۍ لگی دلی دی او د کار او دریدو سره با هغه ټوله پیسې هم ضایع شي. ادارې لیکي چې په منسوبې د کار او دریدو خلاف د چترال خلکو احتجاج هم کړی دی، خو ګرانه ده چې د دوی احتجاج با زیونی سي او دوی به اوس د دې منسوبې سر تر رسیدو لپاره د یو بل عامر حکومت پته موي. ادارې اخره کې وایي چې باید حکومت په دې معامله غور وکړي، ځکه چې دا د چترال د اولس او پخپل د حکومت په ګټو کې ده او د کپنې سره شویل وزنامه دی بیا پځې کړی.
د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې سوي دي. حسیب شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې له تېرې ورځې راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې اړیکې په ښه کېدو دي. د ناټو منلې چې د خوست ولایت په شمول ولسوالۍ کې په تیروتنې سره په هوایي بمبارۍ کې ولسي وګړي وژل دي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر وویل ایران په عراق کې له شیعه اورپکو سره مرسته کوي. شام امریکا وروسته له هغې په خپلو چارو کې پر لاسوهنې تورانه کړه چې کله په شام کې د امریکا سفیر مهم خار هم ماته ورغی. د امریکا د ازو جرګې په لیبیا کې امریکایي ځواکونو ته د حکومت ضد عملیاتو لپاره د فند منع کولو له هڅو لاس اخیستل.
حسیب شهید و چې د مهم خبرونو سرټکی تاسو ته واردل. ګران اوریدونکو، له څو ورځې راهیسې د پاکستان په بردر سیمه کې د افغانستان له لوري ځینې شکمن ترهګر بریدونه کوي چې د دغه ځای خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د پاکستان وایي دغه کسان د افغانستان له کونړ ولایت څخه د پاکستان دغه سیمو ته راوړېدل دي او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، خو افغانستان دغه تورونه ردوي او پر پاکستان الزام لګوي چې د دوی د امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې راکټي بریدونه کوي. دا چې دیرته راوړېدلې وسلوال څوک دي، د پښتنې ته د مشال رادیو خبريال غلام غوث کتنه کړې او د کارپوهانو نظر هم پوښتلې دي. راځي چې ورته غوړسو.
بردر کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې په نصرت دره سونی او خرو کې د وسلوالو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی او د پاکستان دولتي چارواکي د افغانستان په دولت تورونه لګوي چې دا وسلوال د افغانستان د کونړ ولایت نه د بردر، کوزدر، باجوړ او مومن ایجنسۍ ته داخليږي او د افغانستان دولت یې مخه نه نیسي. ولې د افغانستان دولت دا تورونه په بیا بیا ردوي؟ ولې پښتنه در اولړیږي چې د پاکستان او افغانستان د کونړ او نورستان ولایت سره نږدې په پوله عملیات کوونکي دا وسلوال څوک دي؟ په دې لړ کې مې چې کله د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبريال دلاورجان نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
د دې خو یو وجه ده چې په سواد کې کوم ملټری اپریشن شو، بیا په لاره دیر کې شوی دی او په باجوړ کې شوی دی، نو زیات تر چال ته کوم د وسلوالو د خیال داسې کیږي چې دا اطرف ته غوښتي د افغانستان طرف ته. په دې کې ځینې داسې اطلاعات هم شته چې دا خلک په نورستان کې موجود دي او په کونړ کې هم موجود دي او د پاکستان چارواکي هم دا وایي چې په کونړ کې چې کوم د اساف یا د نیټو فورسز د غي موجودګي کم ده یا نشته دي. د دې د وژنه دي خلکو ته یو ځای ملاو شوی دلتا او دیوزی ال تر خپل ځان منظم کوي او بر تر ازي پاکستان خلاف د دې کاروایي کوي.
هم په دې لړکی میچ د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ صاد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم پاکستان باندې حمله ورکیږي د دې کې چې افغان طالبان دي ما په خیال باندې غي دي کې ملګر نه مخکې خدا او شی چې کوم دی هغه عزت کو پکې بعض خلک په پاکستان کې دغه سوچ کوي چې دا دغه خلک دي ما په خیال جواز نشته دغه څه مفاد نشته او وی نه د پاکستان خلاف سره اوسه پورې داسې کاروبای کړی یا د پاکستان پر دښمن کړی یا دغه نه کوي د دې پاتې شو اوس داسې خلک چې کوم د سوات بونیر شانده او دیر او د باجوړ نه دا خلک چې کوم بارته ایستې دي فوجي عملیاتو په ذریعه باندې نو دغه رسته دا خلک اورېدلي دي د پاکستان باندې داسې حمله کوي
بریګیډیر ریټایرډ صاحب مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په سیمه کې بازی پټ قوتونه داسې دي چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته دوام ورکول غواړي
باندې بعض خلک سیاست هم کوي هغه دا غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تشدیدي برقرار وساتل شي او د پاکستان چې کوم تاوان دی په دې جنگ کې هغه څومره کم کړي شي نو امریکا به په دې باندې مجبور شي چې د خپل قوا د وتو چې کوم رفتار دی هغه به وروکي ځکه چې دې کې بعض خلک په افغان دولت کې داسې شته چې هغه موجوده سیستم نه استفاده کوي دا موجوده سیستم نه دی امریکایي قوا نه دی د افغانستان کې هیڅ ځای نشته راغلی دا ته هم ډېر په دغه باندې د کار په نظر باندې او تدبیر چې دا اوسي نو افغانستان کې به یو نوی انتظامیا دراتو یو دغه شته امکان شته نو د دې جنګیالو او د هغه خلکو مفاد چې کم دي نو هغه دلته یو ځای شوي
دا چې په بل دیر کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې کلو باندو باندې د وسلوالو د تازه بریدونو نه پس د پولی د حفاظت لپاره د پاکستان دولت څه ګامونه پورته کړی دی او کنه په دې لړ کې د براول بانډي یو مشر جان عالم خان مشال ریډیو ته وویل
یا څو د هغه د بشایي کې ناسره بل څه نه برشل خوګه څه دوی پای کې ناسره لغه ده بدر ته خو دې نه څه دل دی لکه دا د خرو را سر چې په مخه په دې باندې راغلی کنه مخه په دې باندې سړی دره باندې راغلی چې دې چې بل سره بشي نه دره باندې راشي بل څه چې په دې باندې راشي اتن دره په هغه باندې راشي دا دل چې کوم دل کې دا بندو دره په دې باندې راشي دا لار خو ټول ټول خو دا خپل کې جن نه څل کې دی راځي یو خلک هله ځلې خو نه کنټرول خو نه دی ټول نه چې کوم هغه کړه نه خو یو ټول هغه په ټول روس سره غلا دی په دې روس سره غلا دی کوم حمله چې دا وي غوړه تر نه خو دې دې مقامي کسانو تفصیل کړل دي
یاد دی وی چې په بردر او کوز در کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې تر دې دمه د شوی ټولو بریدونو په اړه پاکستانی چارواکي وایي چې دا بریدونه د افغانستان وسلوال تر سره کوي ولې تر دې دمه د دغه ټولو بریدونو په اړه د ملکن ډیویژن تاریخي طالبان پاکستان منلی ده غلام غوث مشاد ریډیو پیښور
په پېښور کې د افتونو د تنظیم د ادارې د مرستو او عملیاتو ډایرکټر ذوالفقار علي شاه د خلکو لخوا د سیلاب راتلو اوازې به بنیاد ګرځولې دی وایي چې د دوی اداره د سیلاب د مخنیوي لپاره خپل بشپړ تنظیمات کړی دي د مشال رادیو خبريال شبیر جان له نوموړي سره په دې اړه خبرې کړې او په لمړي سر کې ورڅخه پښتلې چې د سیلاب راتلو په افغانانو کې څومره صداقت دی ذوالفقار علي شاوای
دا افغان موږتم را رسی تاسو پتروبوم ز خلکو تداوی لغړم چې نور خدای الله د طرف يرڅ خو چې کوم اندازې دي د محکمه موسمیات او د نور اکسپرتس چې کوم دي ان شاء الله ول خدا سے بالکل څه چانس نشته چې د تیر کال په شان سیلاب براشي دا تیر کال سیلاب هم د 1929 نه بعد او نه 1929 ول هم د دینه کم لیول کې خو هغه نه بعد دا اوس یو دومره غټ سیلاب راغله نو ان شاء الله هغه لیول خو بالکل څه چانس نشته
شزب محکمه موسمیات ول وجه په غرض سمو کې زیات بار امکان دي سوای په حق
دا د محکمه موسمیات پاکستان نارمل کم بارانوشی البتہ خیبر پختونخوا شمالی علاقے ہزارہ ڈویژن اور پنجاب سے شمالی علاقوں کی پیشن گوئی داغ نارمل نہ لس فیصد زیاد ہوموشی نقلس فیصد نارمل بارانو نہ زیادہ ان شاء اللہ آغاز ڈیر پریشان خبر بنی البتہ دا ضرور دا جی سندنو کے لہ جمع شویدا نارمل سیلاب کلا دی روزو کی بارن نہ اوشی نو دریابونو غاړو ته کوم علاقے وی غلګ ډیر افیکټ کیږي مطلب لہ روزی کی دیشی چې سلګ ډیر خوش علاقو کې سنا صوبرا شي خو اغي کوم ان شاء الله مون تیاری کړی دا پورا تیر در سلور میشت نو مون پورا یو تفصیلی پلان جوړ کړی دی هغه کې مونږه چې کوم علاقو ته برات لشي دا غي مون نشاندہی کړی دا خلق ان کیس صوبرا زی په پټایم باندې خلکو ته روز دو درې مخ کې ان شاء الله اطلاع کیږي او اغي خلکو ته بیا سکولونه او داسې سکولونه تاسو ته پدې چټیانې دغه سکولونه ټاکلي دي چې هغه کې به خلک جمع کیږي ای د پاره د خوراک تنظیم نور چې کوم د صحت او د ټولو ننم زمون میټینګ
د خبر پختونخوا حکومت له خوا څه قسمه مرسته تاسو سره شوې دي
خبر پختونخوا حکومت هم ډېر خکافي د الله پی ډی ایم ته فند زمور کړی دي او ډی سی او سره مخ کې نم زمون پیسې شته نور هم چي ته پکاري نم غي ته ویل دي چې موږ درکو تاسو به لوکلی سيزون اخلي چې کوم سيزون لوکلی نشي پرچیز کړي هغه به موږ دلته پرانچل لیول باندې پروکیورمنت کو
کوم سیمه چې ډېر خکته دي سندونو سره جوختره د هغه ته تاسو سوال غواړي
تاسو په ذریعہ خلکو ته رونو بیگانو خندو د داویل غوړم چې پریشانې ضرورت نشته البته چې کم سین سره جوخت اختلا کی دي هغه دې اسې ذهني طور سره پل بندای او پلان جوړ کی چې رقم ته اطلاع راځي نمنګ با سسب کو چرچر ته بزو
سلب زپل سیمو لکه چرسدا نو خار د سیمو کې خلکو کړه شروع کړی دي نو سبا وای هغه ته تاسو
دا کړه اسې به سو چتولو چتولو دا شفټینګ یا کورونه پکرایا غشتل دا زما په خیال دا ضرورت نشته خو ان کیس کے خدا نہ خواستہ صدا سین منگ وڈیر پٹائم اطلاع کو منگ میٹنگ موسمیات والا سرخ دے اگے کہ منگ تا ویل چر سبارانی سلسلہ رورو پنجاب ترا روانہ شوی دا چے سرحد تا بارانی سلسلہ راضی نو ابا سمرا سکے اسما بھائی سمرا بدا گئی زور وی سمرا روز با کی گنا گئی حساب سر منگا بیا ڈی سی او سرخ پل نغ مخ کی کو
سون سو مندیتا سو کلا چکم دا پشکال دار روان باران ندی پخصوص دا کا 50 دے نو خر دغه سیمو کی کدا سنگ
منصوبہ بندی دا کڑے دا چونکہ تیر سیلاب سر منگ تو پتہ لگے دا چک ابرازی او سمر ابرازی نو کم کم علاقے اگے سر افیکٹ کی گی آگا شی منگ سر زنگ میموری کی دے زنگ پر ریکارڈ کے اگر ڈیٹا اشتا بیا ڈی سی او سر منگا میٹنگ زو کو ڈی سی او دوبارم کسین دو ندی کچرتا برساتی نالی دی کخوڑو ندی آگا ٹول ایڈنٹیفائی شوی دی کہ آگے کی ابرازی نو کم کم کورونا ور سر افیکٹ کی دے شی آگا ٹول منصوبہ بندی شوی دا بیا بک ان کیس اگر ازین ڈی سی او بمخ کے نہ خلق تو اطلاع کی چ بھئی تاسو نہ دے دے زین نہ روزے
گران اوریدونکو په پېښور کې د افتونو د انتظام د ادارې د عملیاتو او مرستو ډایرکټر او چې د شبیرجان پښتنې ځوابولې اوس وار رسیدلې ځنګړي 19 پروګرام شعر او تصوف ته مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی د 14 میلادي پیړۍ یو تر ټولو لوی فلسفي شاعر او صوفي ګڼل کیږي چې د خپل درسونو او شاعري لاري د تصوف دایره نور هم پراخ کړه د نن پښیر تصوف پروګرام کې به د تصوف پنړی کې د مولانا رومی د مقام او د هغه پر شاعري د تصوف اغیز ته کتنه سوي ده راځي چې په ګډ ورته غوښو جلال الدین محمد بلخی رومی چې ورسته د مولانا رومی په نامه ونمول سو د 14 میلادي پیړۍ یو تر ټولو لوی فلسفي شاعر او صوفي ګڼل کیږي د افغانستان په بلخ ولایت کې د 1208 میلادي کال د سپتمبر پر 13 نیټه وزیږیدي خو د هغه پلار سلطان العلماء بهاودین ولد چې د خپل وخت یو نامتو عالم وو ل بلخ څخه د اوسنی ترکی چروم ورته ویل کېدی پر لور کډه وکړه چې دا ډول د منګولویانو ل برت څخه وژغورل سي مولانا بلخی رومی د خپل پلار تر وفات وروسته هم هلته د ترکی په قونیه شهر کې پاتې سو او په خپل علم او پوهې سره د یو شمېر انسانانو زړونه روشانه کړه د تصوف او فلسفه د نړۍ د غلوی مدرس د 1200 میلادي کال د دسمبر پر 18 نیټه په خپل شپږشپېته کلنۍ کې د ترکی په همدغه کونیه شهر کې له نړۍ څخه خپل سترګې د همیش لپاره پټې کړې خو د په وینا مرګ د حقیقت پر لور د سفر لار ده چې ورسته بیا ژوند پیلېږي د خپل د مرګ شپه د شبي وروس یا یوال شپه ګڼل چې د مادي وجود او افاقي وجود ته لار ومونده او نه پات رسیدونکي ژوند یې پیل کړی مو مولانا بلخی رومی چې د خپل وخت یو پیژندل شوی عالم او ښوونکی وو، هغه وخت د تصوف لار ومونده کله چې د شمس الدین تبریزی په نامه یو درویش خپل استاد وګڼی او له هغه سره شپې ورځې تیر کړي. په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې مولانا هغه وخت د تصوف په ډنډ کې غوټه سو کله چې دی د شمس په رنگ کې رنگ سو.
کله چې مولانا د شمس سره ولیدل، مولانا هم د تصوف په ډنډ کې غوپه شو او د دې ډنډ نه د مصنوعي معنوي او د شمس د کلیات دوه لوی او پند کتابونه چې د تصوف بنیادونه پکې په شعر بیان شوي دي راوستل. نو په دې اساس مولانا د شعر په رنگ کې داسې رنگ شو چې د ژوند نور رنگونه ته پاتې شول. دا یو استاد و، مدرس و، امام و، دا ټول یې پریښودل. د تصوف په ډنډ کې غوپه شو او د شمس په رنگ کې رنگ شو او دا ټول رنگونه یې په مثنوي کې او د شمس په لوی دیوان کې راڅرګند کړل.
مولانا په خپل ژوند کې د مثنوي په نامه خپل شاهکار اثر ولیکي چې په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په لویدیز کې په ګڼ شمېر ژبو کې وژباړل سو، چې د اشعارو ټوله شمېره یې 2,648 ده. تر دې وړاندې مولانا د دیوان شمس تبریز په نامه هم د اشعارو یو اثر لیکلی دی. په کوټه کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکی محمد فاروخ زمان وایي چې مولانا په تصوف کې یو نوی رنگ، خوند او جذبه چولې ده، نو ځکه د تصوف نړۍ د مولانا د خیالاتو او فکرونو پرته نیمګړې ده.
د تصوف په دنیا کې مولانا روم یو لوړ مقام او مرتبه لري. هغه د کال یعنی صرف د خبرو نه بلکې د حال صوفي وو. د هغه مثنوي د تصوف په دنیا کې یو ډیر لوی مقام لري. ل دغه وجه ویل کیږي چې مثنوی مانوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، یعنی د مولانا رومی مثنوی د فارسی زبی قرآن دی. مولانا پخپله مثنوی کې د قرآن پاک معرفت او مطالب بیانوي. دغه خبره په خاص طور باندې د توجه لایق دی چې هغه د مثنوی شروع د قرآن پاک په پیروي یا نقل کې کړی ده. په مثنوی کې یو سو شعرونه په تمهید سره درج دی او وروسته په مختلف برخو کې د تشریح په تور باندې لیکل شوی دی. مولانا رومی د انسان روح له روح مطلق زخه یو جدا جز غنی. هغه بیا له حقیقت مطلق سره د ملاقات او د وصل خواهشمند دی. بشنو از نئی چون حکایت می کند، وز جدائی ها شکایت می کند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اوس په دغه اشعارو کې مولانا وایي چې انسان د خدای په جدایي کې بےچین او مسترب دی او خدای سره د وصل ډیر سخته خواهش لري. د مولانا روم خیالات لوادت شهود سره تعلق لري. د دا خیال مطابق انسان د وجود واحد یا خدای تعالی ذل او عکس دی. د انسان وجود یو وازی دھوکا او درواغ نه دی، لکه څنګه چې د وحدت الوجود منلی خلګ غنی. لدغه وجه انسان ته پکار دی چې هغه د عشق او د کوشش په ذریعه د الله د قرب او د وصل کوشش وکي. اصل مقام وصل نه دی بلکې ابدیت یا بندگی ده.
مولانا بلخی رومی د شعر په ژبه د تصوف بیلابیل وړانګې تر خلکو پورې ورسولې او هر وخت د نفس د تسکیې او بشر دوستۍ درس ورکړی دی. په پېښور کې د ادبیاتو څېړونکي ډاکټر پرویز محجور خشګي وایي چې مولانا د تصوف لاله د شعر معیار و ډیر لوړ مقام ته ورسوي چې په ټوله نړۍ کې یو ځانګړی ځای پیدا کړی.
هغه د شاعر عظمت چې کوم دی، هغه د تصوف په حواله، د فکر او د فلسفه په حواله دومره حد ته ورسولو چې هغه خدای په ټوله دنیا کې یو مسلم حیثیت اختیار کړو. د تصوف په دنیا کې هم، د فلسفه په دنیا کې هم، او د شعر په دنیا کې هم، بلکې د مولانا روم صاحب په فکر کې ډېر ساینسي خبرې شته. د تصوف او ساینسي خبرې لکه مثلا د فلسفیانه خبرې چې په هغې نباتات دي او حیوانات دي او دا نور جمادات دي، د دې ټولو د روحونو په باره کې ډېرې خبرې کړي دي. چېرې جمادات هم یو خپل روح لري، دا لري، دا لري، او د ارتقا نظریه او فلسفه چې کومه ده، هغه ډېره بنیادي خبره ده. د ډېرو خلکو نه مخکې د ارتقا نظریه وړاندې کړې ده، انګریزانو د یوروپ نه ډېر مخکې.
د مولانا په شاعری کې د تصوف رنگ ډیر زیات څرګند وو او د خپل شاعری لالاري هغه څه ویلي چې آن د تصوف ډیر لږ شیخانو د هغه څرګندونه کړې ده. په لاهور کې د مذهبي علومو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې مولانا تصوف ته یو لویه پناهګاه ورکړه، ځکه چې تصوف د جمود ښکارو خوده حرکت پکې راوستي.
مولانا روم بنیادی طور فلسفي وو، بل شاعری بطور غرض کوي. شعر د دوی د فلسفي د مفکوري بنیادونه وو، دغه ذریعہ وو. دغه مولانا روم صاحب چراله هغه دغه درې شیان په تصوف کې لسره نه وکړه، یعنی اعتقادی علاقه هغه د بنیاد کې شو او عملی اعتراض ده چې مولانا وی دا تصوف مبنی دی پر عشق باندې، او عشق تر ضابطه عقلی لاندې نه راځي. یعنی په عشق کې تدا نه ویلای چې یو سړی محبوب ولی مچي، داغه پر کور ولی راګرځي، داغه خاوره ولی مچي، اغلب د کفن په صورت په سپینو کالیو کې ولی ورځي. نو ضابطه عقلی نه لري، چې ضابطه عقلی نه لري مولانا وویل شاق دباش ای عشق خوشته و دائمه، ای جمله تایما، ای نخوتو ناموس ما، ای تو افلاطون جالی نوس ما. عشق باندې خپل بنیاد چیسو، هر کی را جاما زی عشقی چاک شد، او زی کی برو حرس کلی پاک شد. نو په عشق باندې مولانا دا ویل چې د تصوف بنیاد اصلا پر عشق دی. عشق چې څوک د عقل په تله تلي، دا د هغو کمی دی، د عقل په تله باندې دا نه تلل کېږي. نو ګویا تصوف والا ته یې داسې په ناګه ور جوړ کړه چې لاغه باس په ده باندې وکړ، نو دوی په یو محفوظه په ناګه کې دي، چا ور باندې اعتراض نه دی کړی. دویمه خبر چې هغه د توکل مسله ده، نو توکل مولانا وویل د توکل له سره هغه مفهوم نه دی چې بعضو خلکو ویلی دي. مثلا مولانا وایي در توکل السبب غافل مشو، رمز الکاسب حبیب الله شنو، بل زایلا در توکل می کنی درکار کن، کار کن پستکی بر جبار کن. درد مولانا اصل صورت و چیز در توکل دا سی رنگ بدل که چه مولانا وی کار کن اسباب استعمال کن، مثلا یو زایلا دا آزا و پا بارا کی وی چه آزا استعمال کم کنا، دوری و خورم کنا، لبدن کار واخم کنا. مولانا یوزای داسې ښایسته تمثیل وایي، وایي خواجه چو بیلې بدستې بنده داد، مالک چې و مزدور ته بیلچه په لاس کې ورکي، بی زبان معلوم شد اولا مراد. که هغه ورته هېڅ هم ونه وایي نو مزدور ته دا معلومېږي چې مال فلانی کار کول پکار دي. نو انسان ته چې الله تعالی اعضا ورکړي دي، که در سره له سره هېڅ ونه وایي، نو دا اعضا په خپله د دغه تقاضا کوي چې انسان د خپل ځان استعمال کړي، خپل اعضا د استعمال کړي، اسی دې نه پرېشت. درېیمه مسله چې دا د عبادت ده، د دنیا ده. دنیا خلکو څه ته ویل؟ دنیا خلکو دغه ته ویل مال و دولت وغیره وغیره. لهذا مال نه دی اخیستل پکار، مال پرېښول پکار دي. الدنیا جیفتن و طالبها کلب، دنیا مرداره ده چې څوک یې اخلي اغس بای دی، اغه بغشانی دا دل. مولانا چی راغی؟ مولانا اول وقت دا دنیا تصور بدل کر. مولانا اول زما پنیز باندی دنیا دا ندا، ساز و سامان و دخت دنیا نوی، ولی که ساز و سامان و دخت دنیا وی بیابت وی جو سلیمان اسلام دا دنیا دارو، او دا ساز و سامان نیستی ترم نوی، دیر نیسمن خلگی خدای و رسول و دین و دانمانی، نو اغم دنیا دار دی. مولانا دا سی مفهوم شیسو، نو مولانا وی چیز دنیا از خدا غفل بودن، دنیا سے تو وی لالا غفلت. یو سڑائی کپ مالداری کی لالا غافل دی نو دنیا دار دی، یو سڑائی کپ غریبی کی لالا غافل دی نو دنیا دار دی، یو سڑائی کپ دنیا دا سر سرمایہ دار دی چی لالا تعالی غافل ندی، دا غصر تعلق خراب ندی، نو آغا دنیا دار ندی. او کل لالا تعالی تعلق خراب دی کئی سم ندری آغا دنیا دار دی. نو مولانا د دنیا مفهوم بدل کې، چیز دنیا از خدا غافل بودن، می قیمان شو نقره فرزندان و زن اولاد و ماینا او سرزر و سپینزر و سامان، د دنیا ندا دا قدر شیان انا واخست، دا قدر شیان چې مولانا حاصل کې، مولانا تصوف ته یو لویه بناگا ورک، دومره لویه بناگا ورکړه چې تصوف اول واره په جمود شکارو،
مولانا بلخی تصوف د تحرک د حرکت لار اختیار کړه.
مولانا بلخی رومی همیش په دې هڅه وو چې یو کامل انسان ومومي چې په ټول انساني کمالاتو پوره وي. هغه په انسان کې د مینې ارزو درلوده او د انسانیت لپاره تلقین کوي. په ډیلی کې د کابل پوهنتون په خوانی استاد او د تصوف او ادبیاتو څېړونکی خالق رشید وایي چې مولانا د یو داسې صوفي په حیث سر راپورته کړی چې هغه انسان په ځانګړې بڼه مطالعه کوي او په مانوي ارزښت یې پوهوي.
د یو اسلامي صوفي د یو اسلامي عارف په حیث باندې په قرآني آیاتونو برابر او د قرآن پر اساس باندې د تصوف اصول تفسیر تعبیر او څرګند کړ. همدا علت دی چې په شخصي دنیا کې د یو ځانګړی ځای ترلاسه کړ او په ویاړ سره یې دغه مسایلو ته هغه څه چې بیا هم موږ هغه ته انسان پوهنه وایي او هغه څه چې په انساني ټولنه پورې اړه لري د پر یوه ځانګړي نظر سره ولیدل. همدا علت دی چې په اسلامي نړۍ کې د مولانا اهمیت خورا زیات دی. مینه د نفس کنټرول، عاطفه، د انسان سره مینه، دا هغه څه دي چې مولانا په خپلو افکارو کې یا په خپلو آثارو کې موږ ته په میراث پرېښي دي. د دا مشهور اثر مثنوي په همدغه باندې چې هلته د انساني سرنوشت یا د انساني برخلیک اساسات پکې مطرح دي په هغه باندې پیل کېږي او د هغه په رڼا کې دغه اثر بشپړېږي. مثنوي یا هم د انساني سرنوشت د عمق ځای څخه چې وایي بشنوتلی چې حکایت مې کند وجدای ها شکایت مې کند، د دغه ځای څخه د انساني سرنوشت په باره کې هر څه روښانه او هماغه سرنوشت مطالعه کوي کوم چې پر هغه باندې ژوند او معنویت لارښوونه کوي. مولانا وایي چې این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان به من مباش و آن جهان به من مرو. دې څخه معنا چی ده؟ همغه څه دی چې د انسان ته درس ورکوي، د انساني دنیا ته درس ورکوي، د همدغه انساني طبیعت ته چې بیا هم کولای شي دنیا باید تسخیر کړي، د دنیا په رامز باندې پوه شي. همغه ته دای په درناوي سره همدغه وایي چې دوی باید فکر وکړي او دوی د دې توان لري چې په هر څه باندې بریالیتوب په هر څه باندې برلاسی ولري. وای آن کس کو در این راه بی نشانی تو رود، چون نشانی من تویی ای بی نشان بی من مرو. دیگرانت عشق می خواند و من سلطان عشق، ای تو بالاتر ز وهم و این و آن بی من مرو. حقا تو چی؟ بیا هم دیده پولان دی مطرح دی، اغا معنویتی، اغا عشق دی، اغا مینه دا، اغا مینه دا چه اغا تلپاتی دا، او تلپاتی مینه اغا صدا چه اغا بیا هم زمونگا به اغا اصول پرناکی چه مونگا بیا اغا به اسلامی تصوف، به اسلامی کتابونو، به اسلامی عقیده پرناکی پا اغا بانده باور لرو او اغا به وجاویدانی زد چه اغا بیا هم وحدت یوالی یا اماغ دی خواجه عبدالله انصاری و بایزید روشان پر اصطلاح سکینه تی انسان اماغ منزل تا یا همدغه تصوف همدغه تصوفی ارزښتونو پر لا کې رسیږي. مولانا په دې باندې باور لري. مولانا هماغه اصول لکه چې حکیم سنایی د غزنی نامتو عارف تعقیب کړي او دای د هغه نه وروسته رامنځته کېږي او هغه ته د خپل استاد په حیث باندې ګوري. د هماغه اصولو په رڼا کې دا حرکت کړی دی، د دنیا ته کتلي او د انسان دپاره د خوشبختۍ او
تر مولانا بلخی رومی وروسته د د پیغام د خورېدو او د د مریدانو د منظم کېدو لپاره د د نږدې مرید حسام الدین چلبی او زوی سلطان ولد د تصوف د مولویه طریقې بنیاد کښېښودی چې د خپلې ځانګړې سیمه له کبله په لویدیځ کې د څرخند درویشانو په نامه پیژندل کېږي. په مولویه طریقه کې روحاني سفر د دغه څرخند رکس للارې کیږي چې درویشان د خپل زړه شاوخوا لشي څخه کیڼې خواته په داسې حالت کې څرخي چې دواړه لاسونه په هوا کې غوړولي وي. دوی د ښي لاس ورغوي د اسمان خواته او د کیڼ لاس ورغوي د مځکې خواته نیولې وي چې دا ټول سمبولیکي معناوي لري، یعنی له خدای څخه اخلو او خلکو ته ورکوو. د دې ترڅنګ د دوی پر سر جګی ټوپۍ پر قبر ولاړه ډبره او سپینې جامې د کفن معنا لري او تور چپنه یا ګدړی پر قبر د پرتې خاوري مثال ورکوي. د مولانا د شوون سره سم د کائنات اصل عشق دی او ټول مخلوقات د مینې په یو داسې تار له یو بل سره تړلی چې مرکز او سرچینه یې خپل خدای دی. د خدای ته د نږدې کېدو او هغه ته د رسیدو لاره هم یوازې عشق بولی او وایي چې انسان له خپل اصل څخه را لیرې سوی یو داسې وجود دی چې اروایه د جدایي له کبله د نی په څیر پرواز کوي او خپل اصل ته د رسیدو لاره څاري.
Krishna vasnam chuhe kaya